ارقامی که صورت میگیره باید ارقام دقیق مطابق یک سروی
از شما و از آقای صدیقی. تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما قرار میگیریم، خدا حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. از اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بل یو سات خبرونه کې هرکلی کوو. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته رسیدلی دی. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د ړنګېدو په معنا بلل دي. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه روچی احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سره لیکونه، ولسمشر اشرف غنی نن د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته ورسید. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی او پاکستان تایید کړی چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابوظبي ته ورسید. جمهوری ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري او د دواړو په مخ کې به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ شپږ تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژۍ، کلتور او ورزش په برخو کې به وي. همداراز افغانستان او متحده عربی امارات به یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حمله وکړې. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حمله د سهار تر څلورو بجو پورې روانې وي، خو یورش د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر از دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدې مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیری وژل شوي او شل نور ټپیان او اسیران شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان په مرکز په لخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې درې کسان یې ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه په یو کورولا ډوله موټر کې شوې او په درېو ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پولیسو د پیښې د عواملو او څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه.
یوازې سوء تفاهم دی او محافظ د دې محافظ وو، خو توپک ورسره و، امنیتي ګزمه ورسره چې مخامخ سوې ده تر څو چې د دې هویت تثبیتېږي او سوء تفاهم منځ ته راغی.
له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلابند کړی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتانامو زندانه خوشې شو په افغانستان کې استوګندی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې نه وګړي د نوي زیلانډ په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میا نعیم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کوونکي د بې وسلې کولو هڅه یې کړې وه. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی دواړه ووژل شول. نوموړي ته د پاکستان صدراعظم د ملي اتل لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنګلادیش، ترکیې، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. یو تازه خبر شوی لیست ښایي چې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اوو اویا کلونو ترمنځ و. په دې برید کې وبخې د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو خپاره کړل، د 40 نارینهوو او د 40 ښځو نومونه لیکل شوي وو او دوی دوه نورو نمونه نه لیدل کېدل. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان یالات په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د چاودنه د کوټې د جنوب ختیځ په 300 کیلومتري کې په دیره مراد جمالی سیمه کې شوې ده. د دې سیمې د پولیسو قمندان عرفان بشیر وایي د ریل ګاډي له راولپنډۍ څخه کوټې ته روان و چې پر لاره د ریموټ کنټرول بم په وسیله چاودنه پکې وشوه او په نتیجه کې د ریل درې ډبې له پټلۍ څخه ووتې. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او وروستی خبر، وروسته له دې چې ژېړ واسکټو معترضانو د پاریس ښار په شانزلیزې واټ کې بیا د اعتراضونو لړۍ پیل کړه، د فرانسې حکومت نن په دې سیمه کې تصفیوي عملیات وکړل. ژېړ واسکټو معترضانو پرون په دې واټ کې یو ځل بیا بانکونو او مغازو ته اور واچاو. د دې واټ لوکسو مغازو، رستورانتونو او بانکونو نن د هغو زیانونو ارزونه پیل کړه چې د اعتراضونو پر مهال د اور لګېدو په پیښو کې ورته اوښتي دي. د نړۍ دا پرتمین واټ پرون یو ځل بیا د اعتراضونو ډګر و او داسې ښکارېده لکه جګړه چې پکې تېره شوې وي. ولسمشر ایمانویل مکرون پرون له امنیتي چارواکو سره له بیړنۍ غونډې وروسته وویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره به کلک اقدامات وکړي.
زمون غکل آزادی رادیو ناوری احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یو وړاندې کړل. که غواړی دا او نور تاو د مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ته رسیدلې. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي ټاکل شوی چې د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامي افغانستان سپریم روز در رأس حکایت الوزبی دولتی جهت سفر رسمی عازم ابوظبي پایتخت امارات متحده عربی کردید.
د دې سفر د اهداف او ګټو په اړه د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره هم غږیدلی یو.
د مونږ سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وختو کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچل دي. په سمو پیږي چې د امارات متحده عربي له وبد د افغانستان سره بد نه دي.
په یو بل پور کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې د ری پلاوي په افغانستان کې د موقت حکومت منل د نظام د لنګېدو په معنا بللې دي.
هم یو ورشورې نظام د لنګو موقت حکومت کله راځي دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ هر الله تعالی ته دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو.
دا به هم ووري چې د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي کده کجکی تر لخرګاه د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخاونني ولشي دولتي ادارې به باندې کړي. همداشان مو په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو د حملې لورسته او جزئیاتو خبرو. د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیس لوبا درې مورزوم پاتور رسیدو په دیاله به هم لن جزئیات درته وړاندې کړو. دوه ونیز خبرونه د انصاف پلټه کې ورکشي وي. عزیزان هم په دې خبرونه کې نشریږي لمو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابوظبي ته رسیدلې. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سفر په ترڅ کې بعد افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ همکاري او شپږ بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي له متحده عربی اماراتو سره د تفاهم اهمیت ته په اشاره سره وړاندیز کوي چې ولسمشر باید د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکو پیاوړتیا ته زیات پام وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چې متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په فرهنګي، پوهنې، ورزش، قانونو، انرژي او کرنې په برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلی. هغه وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحد عربی اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته تللی. ولسمشر به د دغه سفر په ترڅ کې د ابو ظبی له امیر حضرت شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وګوري. متحد عربی امارات د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې په تیر کې هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو اغیزناک تړونونه لاسلیک کړي دي. د روغتیا، سوداګرۍ او په نورو بیلابیلو برخو کې له همکاریو سربیره تیر کال د ناټو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د اماراتو د دفاع وزیر د ناټو ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته د خپلو ځواکونو د استولو چمتووالی هم ښودلی و. همداشان متحد عربی امارات له هغو درې هیوادونو څخه یو هیواد و چې په افغانستان کې د طالبانو نظام په رسمیت پیژندلی و. متحد عربی امارات په دې وروستیو کې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې په کندهار کې په یوه چاودنه کې د متحد عربی اماراتو 15 ډیپلوماټان ووژل شول، د دواړو هیوادونو اړیکې هم کمرنګ شوې. د دغه کمیسیون غړی احمد جاوید روف وایي چې ولسمشر باید د هوکړه لیکونو د لاسلیکونو ترڅنګ د ابو ظبی له چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا پرخې ته هم پام وکړي. هغه وایي موږ په سیاسي برخه کې یو لړ اختلافات لرو، که چیرې وتوانیږو چې ټولنیز او سیاسي اړیکې ښې کړو ګټور به وي، او د سوداګرۍ له پلوه هم کولی سو مرستې وکړو. خو تر ډېره موږ د سیاسي اړیکو رغولو ته اړتیا لرو، کولی سو چې دغه اړیکې ښې ترمیم کړو. افغان چارواکو ته له ویلي دي چې متحد عربي امارات کولی سي د افغانستان د اقتصادي پراختیا او سولې په برخه کې مهم رول ادا کړي. له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله متحد عربي اماراتو ته سفرونه کړي دي. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدنه دوستانو واموریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو رسمي سفر د متحد عربي اماراتو پلازمینې ابو ظبی ته رسیدلې دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې نظر دي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په هدف دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا اړیکې یو څه ترنګلې شوي، او افغانستان اوس هڅه کوي چې متحده عربي امارات یې د رغولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سیدی سره مرکه کړې او په سر کې هغه هیواد ته د ولسمشر د سفر د هدف په اړه ترې پوښتلې دي.
روابط استراتیجیک په امریکا او په کابی مملکتونو کې په دې وخت کې ګاونډي وادونو په منطقه کې د رئیس جمهور سفرونو زیات شوې، لکه ایران، آذربایجان او امارات متحده او نور. دا مانور سیاسي د بل خبره دا ده چې په دې وخت کې د افغانستان او امریکا مناسبات تقریبا کرکچل دي. رئیس جمهور پیږي چې د امارات متحده عربي روابط د امریکایانو سره بد نه دي خېلي. په دې کې هم یو تپوتلاش دي چې حداقل تفاهم په منطقه کې عربستان او سعودي او سعودي او قطر او په دې مملکتونو کې یو د افغانستان سره په روابطو د امریکا په حوالې کې کومک وکړي.
ویل شوي چې دغه سفر په ترڅ کې به ولسمشر په فرهنګي، معارف، ورزش، معدن، کرنې برخه کې او نور برخه کې د همکارۍ دغه وکړي. په دې برخه کې څومره د دوی همکاري د پام وړ ده دغه هیواد؟
دا خو یو خبره ده. امارات موږ ته په ورزش او په فرهنګي مسایلو کې څه کولی شي. امارات کوم ډول تپل لري؟ خو دا یو رئیس جمهور چې یوځای سفر کوي، سیاسي سفر چې وي، شاته مجبوري فرهنګي او اجتماعي خبره وکړي. نو څه وکړي؟
یعنې ستاسو خبره دا ده چې په ټوله کې ان اصلي هدف د امریکا سره د مناسبات درغول لپاره دغه وادونو ته سفر دی؟ بله،
د رئیس جمهور تلاش کوي، تلاش کوي چې امارات متحده عربي چې د امریکایانو سره ښه روابط لري حداقل منځګړیتوب وکړي.
سیدی صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس افغان حکومت کوشش کوي چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع هم را جوړ کړي، نړیوال اجماع، فکر نه کوي چې په دې برخه کې هم شاید خبرې وشي له غیواد له چارواکو سره؟
درسته، تاسو معلوم ده چې امارات، سعودي روابط د قطر سره ښه نه دي. اوس طالبانو قطر په ولکې کې دي، اجماع منطقوي چې وشي خو غرده مزد. متاسفانه اوس اجماع منطقوي په یو رقابت، په یو نیابت بدل شوی. متاسفانه کاش کی دا کار ووسی، اما دا کار ماته جرته زره، یعنی امکانات رسته لموافقه ده.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدیو چې ابو ظبی ته د ولسمشر د سفر په اهدافو ګټو لاجمل تورمان سره مرکه کوله.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر په یاد وزارت کې په لویه کچه د فساد موجودیت ردوي خو وایي چې د ټټرتبه مامورینو لخوا په ډیر کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود دي. فیروز الدین فیروز نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دا موضوع نه یوازې ده چې دوی ردوي بلکې نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون وایي چې د افغانستان په روغتونونو کې په پراخه کچه فساد موجود دی. محمد واصل وصال راپور ورکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په یاد وزارت کې په لویه کچه فساد نشته او نړیوال شواهد هم په دې برخه کې موجود دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې، خو ویل ښایي د ټیټرتبه مامورینو لخوا په ډېره کم اندازه د بډو اخیستلو موارد موجود وي چې مخنیوی وخت اړتیا لري.
فساد کلونه کاملا رد میکنم، نه تنها ما بلکې
دی وایي په لویه کچه فساد کاملا ردوم، نه یوازې زه بلکې په دې برخه کې نړیوال شواهد هم موجود دي. خو یو څه صادقانه ووایم، په ټیټه کچه فساد چې کوم مامور 500 افغانۍ اخلي یا کوم ډاکټر د میز لاندې 100 روپۍ اخلي دا روان دی او ادامه به ولري. زه فکر نه کوم چې دا فساد په اسانۍ سره ورک شي او وار له واره یې موږ ورک کړو.
ما فکر نه کوم چې فساد خرد با اسانی گم شوه و دفتن مایی را گم بتانیم.
خغلی فیروز په دې برخه کې خپل اخیستل شوی جایزه ته اشاره کوي، وایي که په دغه وزارت کې فساد موجود وي له نړیوال تفتیش نه به نه وتو. نوموړی دغه شان وایي چې په دې برخه کې څوک شک لري نو د میک ادارې راپورونو ته هم مراجعه کولی شي. کوم چې پکې راغلي په دغه وزارت کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه ښاغلي فیروز ته د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا د نړۍ د حکومتونو د مشانو په ومه غونډه کې ورکړل شوه. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو نه 4000 وزیران نوماندول. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د روغتیایي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت اړوند تیلو، دارو، درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او له ناروغانو سره ناوړه او توپیري چلند هغه موارد دي چې له امله یې خلک اندېښمن دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې 40% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون رئیسه طیبه زاهدي بیا وایي چې د عامې روغتیا وزارت اړوند ارګانونو او شخصي روغتونونو کې فساد او ترسیدله او باید مخنیوی وشي.
اگر خود وزارت صحت عامه به فساد
دوی که د عامې روغتیا وزارت مامورین په فساد کې ښکیل نه دي، خو د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو او نورو ارګانونو کې فساد موجود دی او باید مخنیوی وشي. دا شند په دولتي او خصوصي روغتونونو کې فساد او ترسیدله ده.
شخصي و چی شفاخانه های دولتي متاسفانه فساد به اوج خورسیده.
د اغلی زاهدی په خبره د هیواد په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو نور کارکونکو خپل دندو ته پابند نه دي چې لامل خلکو ته په وخت سره روغتیایي اسانتیاوي نه رسیږي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو کارپوه ډاکټر محمد لطیف باهر د عامې روغتیا وزارت اړوند بنسټونو کې د فساد د کموالي خبره کوي او دغه وزارت له چارواکو غواړي چې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د ښوالي او فساد د مخنیوي لپاره په روغتونونو او اړوندو ارګانونو سر زیات کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د منګاګلا ازادي رادیو ناوړه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګ د نظام د ډنګېدو په معنا دي. دوی وایي چې موقت حکومت په سیمه کې روانو نیابتي جګړو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او ویرشته چې هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کېږي. په دې اړه جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای افغان ولس په تیر کې د موقتو حکومتونو سختې ګاللې دي او ترخې تجربه ورنه لري او حاضر نه دي چې شته نظام له لاسه ورکړي او بیرته شاته وګرځي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي، سیاستوال او عام خلک نه باید د موقت حکومت په منلو سره خپل قانوني حکومت ړنګ او بې ثباتۍ ته لاره هواره کړي.
موقت حکومت کله راسی دا په دې معنی چې په حقیقت کې مونږ هر څه لاس ورکړو دوباره غواړو چې یو کوټه یو کور یو وطن دوباره جوړ کړو. مونږ هم سه ملکونه په ډېر قاطعیت سره د موقت حکومت ملاتړ کوي. یعنی دا په دې معنی چې موقت حکومت د هغوی په ګټه ده، د افغانانو په تاوان، چې هیڅ افغان نه غواړي چې موقت حکومت جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د چارواکو لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په تړاو څرګندونې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد باندې تون انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد داسې یو لنډمهالې ادارې د جوړېدو په لټه کې دی چې مشتی به یې په خپله کوي. بلخوا د پاکستان صدراعظم عمران خان جمعې په ورځ ډیورین کرښې ته نږدې په باجوړ قبایلي سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د جوړېدو خبره کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې یوې غونډې ته ویلي و چې دغه هیواد د موقت حکومت د ازمایلو ځای نه دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا تازه له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دی چمتو دی واقعي سولې ته د رسېدو په شرط موقت حکومت ومني. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نومان محمد حنیف اتمر د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي و چې د راتلونکي جوزا له میاشتې د ملي وحدت حکومت ورته د منلو وړ نه دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو مخالفت کوي. د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات وایي هر څه باید بیرته له صفر نه شروع نه سي.
د جګړې د ختمولو لپاره نور لارې چارې هم شته. همدا اوس موږ یو نظام لرو، اساسي قانون لرو، په دې کې د افغانستان په جغرافیه کې من حیث یو حقوقي شخص په توګه باندې ادرس لرو. آیا د دې په ترمیم باید بحث شي، نه دا چې موږ له صفر نه شروع وکړو.
ښاغلی سعادت زیاتوي موقت حکومت را تک ته شرایط لري چې اوس افغانان له هغه پړاوه تیر سوي دي. زموږ غږ ازادي راډیو ناوري ورزو هلمند ولایت ته د هلمند مدني فعالان وایي که د کجکی تر لخکرګاه د برېښنا د لین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بندې کړي. ویل کېږي د برېښنا د هغه لین کیفیت خراب دی چې د کجکی برېښنا کندهار او لخکرګاه ښارونو ته رسوي. د هلمند د برېښنا ریاست وایي که څه هم د پایو یعنی ستنو یا د پروژه 540 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري، خو د لین کیفیت دومره خراب دی چې د 40 دقیقو دپاره د 15 میګا واټه برېښنا د لیک توان نه لري. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال الیاس دای په راپور کې.
په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسولین او د ښار یو شمېر اوسیدونکو د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزی حکومت نه د کجکی د برېښنا په برخه کې د هغه پروژې په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي چې ویل کېږي کارونه یې بې کیفیته دي او په نږدې ورځو کې امکان لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هلمند مدني فعالین وایي د 540 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هغه پایو او لینی شبکې کارونه وسایل بې کیفیته دي چې د کجکی برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ویل که د لین او پایو د کیفیت د معلومولو لپاره ځانګړی هیئت ونه ټاکل سي او بې کیفیته پروژه تسلیم سي دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد هلمندیان ته د زغم نه دی. د دې حساب موږ واړو او دا به نننې اوله مظاهره یې. موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو چې با کیفیته لین او هغه لین راکش سي چې ظرفیت ولري. که چیرې داسې لین دغه لین ته پاتې سي، په دې اړه موږ چپ نه سو پاتې کېدلی.
دا ډېر غټ اختلاس سوی دی. او دلته دغه پیسې چې $1,00,000 پر هرې پایې تر لینه پورې مصرفېږي، دا ټوله په غلا سوي. دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پورې خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا غږ دی. کچېری په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نه سو، موږ بې پایه ورچپه کړو، نه پرېږدو په هیڅ صورت. موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برېښنا شرکت د دغه لویې پروژې په اړه د هلمند د برېښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرت الله کانی وایي د پروژې د ناسم کیفیت په اړه د حکومتي مسؤلینو تر څنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزي حکومت او برېښنا شرکت پورې رسولی دی. د لاریون ګډون کوونکو په مرکز کابل کې د برېښنا او قراردادي شرکتونو پر مسؤلینو هم تور پورې کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژه په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو وویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو لپاره جوړیږي اوس د ناسم کیفیت له امله د 0 دقیقو برېښنا لېږد توان نه لري. د هلمند والي چې دامګړی د برېښنا او جوړونکي شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولې دي وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح ونه ونیسي حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د نسم کیفیت له امله برښنا نسي لېږدولی، بلکې لسګونه نوي پایې په هغه سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا حیاتانو همدارنګه د شرکت حیاتانو تقریبا څو ځلې دا لین وتړل چې تاسې ټول شاهدان وئ، د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پې خوش کېده نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونیمي، نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه او موږ ویلې چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نشي، د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیموي، نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته هم برق ته.
ولی وویل اوس مهال د نوې شبکې او لین پر ځای په پخوانی لین کې چې د نږدې 2 کلونو زوړ دی د لشکرګاه او کندهار ښارونو برېښنا د لیږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برېښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل سوی دی او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي دپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل سوي دي، خو که بشپړ سي د برېښنا ظرفیت او تولید 100 میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لین یې د لېږتوان نه لري. د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغو کسانو سره چې دامګړۍ د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډېر هڅه وکړه، خو د ډېرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او د حمله هواده بهر د نیوزیلند صدر اعظم وای مشکوک برید کوونکی پر دوو جماعتونو تر بریدونو څو دقیقې مخکې له ډیر شو زیاتو سیاستوالو او چارواکو ته پاستولو پیغامونو کې دي ته هم یو پیغام استول او خو د کیدونکې حمله پاړه پکې جزئیات نه وو. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د تیرې جمعې د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو عمرونه د 3 او 8 کلونو ترمنځ خودل شوی. په وجل شویو کې 2 افغان الاصل او 9 پاکستانی اتباع شامل دي. که څوم دغه برید د قربانیانو پاړه تر اوسه ټول جزئیات نه دي خبر شوی، خو د نیوزیلند صدر اعظم ویلی چې خپل خپلوانو ته د دې پیښې د مړیو د سپارلو بهیر بلنه نه پایلا او په 3 ورځو کې به بشپړ شي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په هغه سند کې چې د نیوزیلند کرایست چرچ د ښار پر دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو په اړه برابر شوی، له وژل شوو کسانو عمرونه د 3 او 8 کلونو ترمنځ ښودل شوی. که څه هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تېرې جمعې د ورځې د ټولو قربانیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دغه لیست قربانیانو د کورنیو لخوا نن خپور شوی دی. د دغه لیست له مخې په دواړو جماعتونو کې په بریدونو کې د ماشومانو په ګډون 40 سړي او 40 ښځې وژل شوي دي. 2 نور قربانیان په دغه لیست کې نه دي شامل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آردرن ویلی چې دغه لیست رسمي لیست نه دی او رسمي هغه به د ټولو قربانیانو د هویت له بشپړولو وروسته خپور شي. په دواړو جماعتونو کې په حملو کې شاوخوا 40 تنه هم ژوبل شوي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې 15 افغاني ول اصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د متیو الله صافی او حاجی داود نبی په نومونو 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې 1 او 1 کلن نبی چې په افغانستان کې زیږېدلی و پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل له امله په 1999 کال نیوزیلند ته کډوال شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حملو کې د 9 پاکستاني اتباعو وژنه تایید کړې ده. په وژل شوو کې د غراز د بنگله دیش، ترکیې، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، مالیزیا، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو اتباع هم شامل دي. دا په نیوزیلند کې د ډلې ایزې وژنې تر ټولو لویه پیښه ده. هغه 28 کلن استرالیایي چې وروسته نیول شوی او پر قتلونو تورن شوی، لومړی د کرایست چرچ ښار د النور په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې، په لسګونو کسانو ووژل او وروسته د ښار بل جومات ته لاړ او هلته هم په ډزو ډېر خلک ووژل. مشکوک حمله کوونکي د انټرنیټ له لارې د حملې یوه ویډیو او پیغام خپاره کړي چې په هغه کې د مسلمانانو ضد څرګندونې شاملې دي. فیسبوک ویلي چې 1.5 میلیون ویډیوګانې له دغه شبکې لرې کړې دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن نن خبر اعلان ته دغه راز وویل چې د مشکوک حمله کوونکو لخوا له حملې مخکې دې ته هم د ایمیل لارې پیغام استول شوی و چې د سمدستي په 2 دقیقو کې هغه له پولیسو سره شریک کړ. میرمن آردرن وویل په پیغام کې د حملې ځای او نور جزئیات نه و شامل. مشکوک حمله کوونکو له حملې 9 دقیقې مخکې له ډیر جزئیاتو سیاستوالو او چارواکو ته دا ډول پیغامونه استولي وو.
مونږه آزادی رادیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویلی وو، د افغانستان او د ایرلند ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې دریمه ورځ هم پای ته رسیدلې ده. افغانستان د نن ورځې په لوبه کې ایرلند د 288 منډو په کولو سره ټول لوبغاړي ورته وسوځول. لاغه نه وروسته افغانستان پاڼې پیل شو چې په 9 منډو کې یو کس محمد شهزاد آوټ شو. سبا به افغانستان د 138 منډو د ټارګټ د پوره کولو لپاره بیا لوبه پیلوي. 4:30 شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به شپږ تفاهم لیکونه په بیلابیلو برخو کې لاسلیک شي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حملې وکړې. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلیم عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی دی. د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې نن ماسپښین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد چې 3 کسان یې ټپیان کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې 9 وګړي یې د نوي زیلانډ په کرایسټ چرچ ښار کې پر 2 جوماتونو د جمعې د ورځې د برید په قربانیانو کې شامل دي. د پاکستان پولیس وایي چې د بلوچستان ایالت په یو ریل ګاډي کې د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او وروسته له دې چې ژیړ واسکټو معترضانو د پاریس ښار په شانزلیزې واټ کې بیا د اعتراضونو لړۍ پیل کړه، د فرانسې حکومت نن په دې سیمه کې تصفیوي عملیات وکړل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د یو ایرانی روزونکي په ګمارلو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر محمد حسین حمیدی نن ازادي رادیو ته ویل له دې کار نه هدف دا دی چې افغان لوبغاړي د بایسکل ځغلونې په برخه کې حرفوي زده کړې وکړي. نوموړي ویل دغه غوښتنه د المپیک ملي کمیټې سره هم شریکه کړې او هیله مندي چې ومنل شي. دغه فدراسیون وایي د بهرنیو روزونکو تر روزنې لاندې به افغان لوبغاړي معیاري زده کړې وکړي. د ویلچر بسکټبال ټیم په ورستیو سیالیو کې کابل ټیم ته ماتې ورکړه. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي په دغو لوبو کې د فاریاب او ننګرهار ولایتونو لوبډلو دریم او څلورم مقام ترلاسه کړ. دا سیالۍ نن په کابل کې د پارا اولمپیک فدراسیون او سره سلیپ نړیوالې کمیټې په همکارۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د بنگلاديش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جماعتونو له ورستي برید ژوندۍ وتل خپل هیواد ته ستون شو. د بنگلاديش ټیم کیپټان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر کې خبريالانو ته ویل چې یوازې دومره ویل شي چې دوی ډیر خوش نصیب وو. د بنگلاديش د کرکټ ټیم لوبغاړي په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه جماعت ته په نوتلو ول چې یو وسلوال پکې پر ټوله شو یو کسانو ډزې وکړي. په دغه ورځ په 2 جمعه ماتونکي په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول او 30 نور ژوبل شول.
ناجی صاحبی د نن ورځې ورزشی خبرونه وړاندې کړل. پام دې سره زموږ د نیم ساعت خبرونه پای ته رسیدي. راتلونکي نیم ساعت دوه ونیزو خبرونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګره خو ازرک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایته د عبدالهادي په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي چې د ده وراره د ملي اردو منصوب و، څو کاله مخکې له مخالفینو سره په جګړه کې شهید شو او حکومت حکم وکړ چې د ده کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ورکړل کېږي. او د کاپیسا د والی ویان ښاغلي قیس قادری وویل چې د دې موضوع ټول کارونه نهایي شوي او د نوي کال په لومړیو کې به د شهیدانو کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
نوم یې عبدالعزیز دی، یو افسر د اردو ملي یم، د اردو ملي د شهیدانو د وارث یم.
مشکل دې څه و؟
مشکل مې دا صاحب چې د آزادونه چې د جمهور رئیس امر کړی و چې شهدا و ته یوه ځمکه په ولایتو کې ورکړی سي، مونږ د وردارای محل نه دغه اسناد مو یو له کاپیسا ولایت ته، بیا کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړي سي ته ولیکل شاروالي ته، هلته چې مو یوړله دغه اسنادونه د څلور کاله کېږي چې هلته د اسناد ارتباط شعبې کې قید شو. بېرته دغه حساب معلوم نه شو چې مونږ ته دغه حصي اول کښې ورکوي، دغه امتکه ولایت ته ورکوي که نجراب ته ورکوي، هر چېرې ته چې را کوي وختونه هم دا ده چې دغه معلوم شي چې چېرته دغه زمونږ مشکل حل کېږي.
دغه شهید څوک دی؟ تا سره څه تعلق لري؟
د ما وراره وه، وکیل شرعي وکیل یې زه یم، احمد استاد نومېده. دغه تګاب د کاپیسا په تګاب کښې د مین د انفجار په اساس کښې شهید شوی و.
څنګه شهید شوی؟ څه کار یې کولو؟
بریدمن د اردې ملي و، د مین په انفجار کښې وظیفه په صحنه کښې شهید شوی و.
نور حقوق خو یې ورکوي، میاشتني حقوق
و صاحب. دغه ماشین ماشینې چې و اوس شهدا و معلولین ورکوي، و دغه ماشینې اوس نظر په کوم هدایت راکام سو خو راکوي، خو متا دغه مځکه مسله پاته شو.
د ځمکه یې تاسو ته په کوم ځای کښې ښودلې وه؟ نجراب ولسوالۍ کښې ښودلې وه؟
نجراب کښې صرف د نجراب د ولسوالۍ خلکو ته ښوولې وه، نورو خلکو ته هر یوه ته خپل ولسوالۍ کښې ښو. چې مځکه دغه غاصبین غصب کړي د دولت زور پرې ونه رسېده، دغه څلور کالو کښې چې مونږ د مونږ اسنادونه ساتلی وو لکه چې ځینې بېرته اخیستی نه شو. اوس دغه اسنادونه مو بېرته ولایت ته یوړله، چې دغه والي صاحب اوس ووایي چې دغه خلکو په باره کښې څه تصمیم لري. دغه نور ولسوالیګانو چې دننه ولایت کښې ویلي وو چې یوه ځمکه ده هغه شرعي مسله.
خو که بله ولسوالۍ کښې ځمکه در کړي هلته خوشحاله هستئ؟
اوس دغه نجراب کښې هم چې ورکړي خوشحاله یم چې چېرته چې ورکوي چې ورېږي.
نو والي صاحب ته خو به تاسې مراجعه کړي؟ والي صاحب څه وایي؟
مراجعه مو وکړله صاحب، مراجعه مو وکړله صاحب. بس دغه عادي خلک خو نه شي تللی، والي صاحب ته هم دغه زمونږ اسنادونه بېرته د اسناد ارتباط شعبه کښې قید شو.
هلته خو به د شهیدانو د معلولینو کوم ریاست یا مدیریت خو به یي، هغه څه
شته صاحب؟ هغه ته مونږ مراجعه وکړل، هغه ویلي چې دغه د ولایت کار دی چې چېرته تصمیم نه شي، مونږ دې کښې دغه نه لرو، دا خو تصرف نه لرو، دا د والي د ولایت د شورا فیصله ده چې چېرته تصمیم نه شي.
د نورو شهیدانو فامیلونو ته یې ورکړې ده ځمکه؟
دغه حصې اول ته او حصې دو ته او دغه قوماندانو چې د کاپیسا د دغه درې ولسوالیو ته تر اوسه نه ده ورکړې، صرف د نجراب او د تګاب څوک واخېستل هلته نجراب کښې ورکړله دوه کاله مخکې، یو کال هم بند شوی و. اوس بېرته خوشي شوي دي چې مونږ مراجعه وکړله ولایت ته چې که هغه نجراب کښې هم ورکوي چې رایې کښې خل د تګاب او د نجراب د ولسوالۍ شهیدانو معلولینو ته هغه چا چې مراجعه کړې دي هغې ته ورکړې وو پروسه کال نجراب کښې. دغه د حصې اول حصې دو یو څه خلک پاتې دي چې دغه ځمکې ته ماتل وو د حصې اول، اوس چې دغه خلکو په باره کښې څه تصمیم نیولي دي چې دغه مشکل
ستا مشکل به مطرح کړو د والي صاحب سره یا کوم بل مقام سره به مطرح کړو؟
که داسې وشو چې زه ورکړم اسناد وګوري کېدای شي هغوی ولسوالۍ باندې بیا ولیکي د جراب په ولسوالۍ باندې د شاروالۍ چې دغه نمره دا سړي ته ورکوي.
مونږ کوشش کوو چې تا وغواړي.
ډېر خوشحاله یم، خدای مو تاسو ولري.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کاپیسا د والی لویاند خاغلی قیس قادری سره شریک کړه.
جناب قادری صاحب، د عبدالهادی په نامه یو کس د کاپیسا ولایت نه ټلیفون کړی چې دا د احمد رشاد وکیل دی. احمد رشاد د ملي اردو یو سرتیری او چې هغه شهید شوی و، لیکن څو کاله مخکې دوی ته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شو، لیکن کلونه وځي چې دغه ځمکه دوی ته حاصله شوې نه ده. ستاسې نظر مو غوښت.
سلامت اوسئ. البته تاسو نه مننه چې دغه رقم ستونزې تاسو د خپل د رسنۍ طریقه انعکاس ورکوئ، او وروسته د دې من په احترام سره ویل شو د عبدالهادي په نوم چې څوک مشکل لري. دا یوه معضله وه چې زمونږ ولایت کې البته راپېښه شوې وه. دوی ته یې شرک منظور که د احمد بیگ تپې سر کې د ولسوالۍ د نجراب د کاپیسا، او دا د کلونه په درپدې خوا نه پوهېږم چې څه ستونزې وې. دا نمرې توضیح شوې هغه زورواکانو ته او هغه البته واسطه دارانو خلکو ته. د دوی په حق کې جفا وشوه. د ادارې محلي د کاپیسا دې کې هلهځلې د پخوانه وکړې، او چون نتیجه بخش نه وي ورسته د څوک چې رهبری کې د کاپیسا ولایت البته په نوم د عبداللطیف مراد نوای ګمارل شوی دی. البته تقریبا یو کال کېږي دا چې ورځ نه راغی. دا معضله ورته هر حکومتداري کې چې د اقدام کو یوه معضله دا وه همیشه مختیرات الله. بالاخره د تصمیم ونیو چې از مرکزي حکومت نه کومک وغواړي، او ځینې مسؤولین چې د کې زیده خل و دیو ته ډېرو په ناستو سره دیو ته یو حل لاره پیدا کړي، ویل که کوم ځای هلته نشته حداقل یو بدیل ځای ورته نظر کې نیول شي. وروسته د دې جلسو من وتوانېدلو چې 300 جریبه ځمکه د احمد بیګ تپې سر کې د نجراب ولسوالۍ کې تثبیت کړو، او دا 300 جریبه من ریاست شهرسازی ته هدایت ورکول شد د اداره محلی که کاپیسا خلو خواره چې هر ساجل ده خط اندازی ده ده موقع اداری پروسیجرونه ته مراحل که او آماده ده توزیع شهیدان و وارثین و تکی چه من داد ورکو دیر زر به انده نیوی کال که من به افتتاح تداغیز و او نماره به توزیع کو، او تاسی درستانه ده خواره بیام یوزلی بیا ده عبدالهادی نوم بنامه اطمینان ورکوم چې ان شاء الله رای بشي د خپل نمرې به توزیع ورته شي، او دا مشکل ته یو ډیر خلاره حل پیدا شوی ده.
جناب قادر صاحب ډیر زیات تشکر کور ده.
تاسو نه مننه. سلامات اوسئ.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، کته سه هم کوم ستونزه ولري او قانوني وي، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. خوشحال هم چې د دې اونۍ د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی، او دغه خبرونه تاسو ته زنن طاهر روشان وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، د دې خبرونې په سر کې به لومړی د هغو کسانو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو کوم عزیز یا دوست پیدا کړي او یا د هغه په هکله معلومات لري، او وروسته به بیا هغه پیغامونه خبرو کړو چې تاسو ګرانو اوریدونکو د خپلو ورکوسو دوستانو د لټې په منظور د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې پریښي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. بعد از اجر بیو کارکون بتر اول سلامونه وران کوم. هم دا خبر روزگان ولایت هاود ول سوالی صفه کوم. اغه سړی چې پتیره د شمه باندې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکلی. هم په شبا ګونګې دی په ورو کندې. اغه لک پیدا شو دی. روزگان ولایت هاود ول سوالی صفه خبر کوم. ما نو مصطفی دی. ما داش مهره ده. زنګ راتو خپلار دی. 02 02 15 1 52. بلش مهره ده. 02 02 15 1 52. هم دیش میره تی زنگو خی عزیز مشتر دلتا یو زایدی نداد اختل زی بودی کپ لاری او کپ رو کریب دور موقع نمیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. دزادی ردو کارکون در طول تو سلام وان ما در سلام از در کندوز در ولایت خلایزال در ولسوالی است سر خبری کوم. یو ورور در دل و پراول بانی یو پیغام پریشو دزادی ردو تا چیز ما یو آما زمان نکای یو چا تا پو بخشش ورکره و چا آقا دو ورونو و دا د تیری دی ولسوالی و د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو کدا غو کوم وارثه پاتې مرته په دغه شمیره زنګ وي هغه شمیره ما و نه کړی چې زی ونی سم نو ما شمیره دغه د کدا غور ما زغوري ما شمیره دی ونی سم ته زنګ وي په دغه شمیره 0 0 3 1 0 1 شمیره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 دغه زما شمیره ده که دغه ورور زما ږغ اوري ما ته په دغه شمیره زنګ ووهي د خدای په امان سلام
سلامونه ونې کې لی د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته کشمن ته راخلي یم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه البته یو کس په نامه د مسعود خورمی ما ته زنګ وهلی و لی شپږ کاله مخکې راغلی یم ایران ته او دلته زنداني وم اوس له زندانه خوش یم او نو دوستانو نه هېڅ معلومات نه لرم که هر څوک غواړي چې د خورمی صاحب په اړه معلومات پیدا کړي نو ما ته دې زنګ ووهي زه به د خورمی صاحب شماره ورته ورکړم زما ټلیفون شماره ده 0 0 9 1 1 1 صفر یو بیا شماره تکرارم 0 0 9 2 1 2 1 صفر یو خدای فمن
السلام علیکم وارث تر اخیلم د دې سابز نه دلته یو کس ده د احمد شاه په نامه باندې چې په دې ورځو کې بیا هم پیدا شوی د دلته ډېر دي که د هر چا خپل خپلوانی د شماره ته زنګ وکړي 0 0 1 1 0 0 بیا شماره تکرارم 0 1 3 0 2 1 2 1 0 0 د خدای په امان
ګران اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل خدای دې وکړي چې د کوم چا کوم رک عزیز یا دوست پیدا شوی او اوس به هم د هغه اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې
بله السلام علیکم زه عبدالقیوم لسمال د پراد ولایت بالا بلوت ورسالی د گرانی د کلی سره ستا سره پلین کې مورره زما یو ورځی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادره کسوی دي که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د فضا بل معلومات لري وروره کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر وره ماته زنګ راووي 900,000 افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه ریاض منګل میناناک یم، د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د راجوړو کلي اوسېدونکی یم. یو دوه کاله مخکې زما یو د تره زوی ده چې نقیب الله په نوم دی، نظرکه شوی دا کار چې ته معلومات وینو په دغه شماره دې ما ته زنګ وخی، 0 9 8 9 5 5 شماره یو ځل بیا وایم، 0 9 8 9 5 5 کار چې ته معلومات دې مهرباني هغه دې ما ته زنګ وخی.
السلام علیکم، زه عالم ګل د هلمند ولایت نازیا د ولسوالۍ د شرشرک د سیمې خبره کوم. زما پلار شه محمد ګل اکا په نامه دی، سنګر سړی دی، دا صاحب تکلیف لري. یو نیم کال کی چې د کور څخه وتلی دی، دا بیا کلو تر شاوخوا باندې عمر دی. د هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدل یا د مرګ یا د ژوند دره کې وسی مویم مشته دغه لمبر باندې زنګ ووي، سفر وڅلور نه یو درې سفر یو نه کنځه یو اړه دی وایم، سفر وڅلور نه یو درې سفر یو نه کنځه. هر مسلمان سره چې معلوماتي مصیفت غلم بر جنگوي و سلام.
السلام علیکم، زه محمد عثمان د وردګ ولایت د امنچک ولسوالۍ څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه دی، د رضاګل زوی دی. د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار د پاره تللی و او مزدوري یې کوله. د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطع شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو، د غزنی په ښار کې پوښتنه وکړه، بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کارکوونکو د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو، که چیرې وي چې چاته د ده معلومات وي نو مسلمانۍ د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي. 0 5 5 9 5 9 5 بله شمېره د تلیفون ده صفر اوه سوه یو اتیا دوه سوه شپږ اتیا اوه سوه شپږ پنځوس. که چیرې څوک معلومات لري په دې اړیکه د زموږ سره تماس ونیسي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الصمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبرې در سره کوم. وروره زموږ یو سیاه پیغام پرې شوی څو عمر مخکې چې رزګۍ نمیرې د ناوی ولسوالۍ د سیمې دی خسابات د یو غاښې شین دی په صورت دا چې نیناکته سړی دی ډېر د کرزي په څلور کاله شکېدله تېر شول د کرزي حساب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی نو وتیا دی لس کاله کېږي چې ورک کوي. وروره هر چا کلی دلی یا هغه معلوماتي ورته هغه پیغام چې پرې شو هغه سړی زموږ آواز اوري نو شر دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. یو ځل یې بیا انتخابوم شمېره صفر اووه سوه نه څلوېښت لس څلور پنځوس لس. بله شمېره د صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس. یو ځل یې بیا د صفر اووه صفر اته اتیا څوارلس لس. تاسو دغه مو یو غټ دغه بیا یو ډېره درنه شرني لري. هر چا معلومات راکړي. تاسو د ازادي راډیو د همکارانو او د اورېدونکو سره یو جهان مننه. سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي ریډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. بعد سلام زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدات پر نامه دی بې درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي. صفر درې صفر دوه درې اته شپږ دوه ویشت څلور شپېته. دا زما د ټلیفون شمېره ده. پر دې ما سره زنګ ووي بس. نو دا زما د ټلیفون نمبر دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري او حال راته راکړي شیرینې هم ورکوو مهرباني.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگران مسلمان اردو سے خبر وزما حفیظ عبدالرزاق یوزی نصرت اللہ نصرت کے نصرت اللہ کی نصرت کا مشہور ہے. تقریباً کندھار ولایات والی دنیا عمر تقریباً پنجلس سال ابھی فتنا گردی اور جنی علم زخون کی دیا گئی طالب العلم بھی ہر مسلمان معلومات کے لیے نمبر بھی سماسی شرینی ارتول کی تھی. صفر ہوا صفر ہوا یو گرے ہوا دوا انج ہمارا بیا تکرار ہوگا. صفر ہوا صفر ہوا یو گرے ہوا دوا انج
السلام علیکم. زه د پکتیکا د پرووه خبره کوم. بدرالسلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده یو څه د اعصابو مشکل لري. انباران ایوبي نمیر د دې میاشتې کې دپوره زه فورک ته سوم جلال ځای ده. که د هر چا ته درک دي یا د خپله دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اووه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. وسلام.
السلام علیکم. رحم اللہ پہ نامہ دے دیکھنار ولایت رندا ولسوالی دے خجمت دے کلی وسیدن پہ دی کدیز مزہ غوریا تد پاڑا کم دوس معلومات لری لطفاً دے انسانی مرمانی لمخ دی زمر سر دے تلیفون پر حمدی شماری بندی تماز ونسی دے تلیفون شمارا دا سپر وسو پینزہ یو سدویر دو حتیا آویا دے تلیفون شمارا حفظ لی بیا تکرارم سپر وسو پینزہ یو سدویر دو حتیا آویا
السلام علیکم. احمد جان چنتلا کے سکونت کی اور ہر طرح کی معلومات شمارا جمن تجنگ مہربانی بھی نمبر مل گئی معلومات رہے. السلام.
بله السلام علیکم زه رز محمد شاکرم د هلمند ولایت نوزر سوالی در باره کلی وسیدونکو هم په حال د هلمند ولایت د مرجی ول سوالی د فساد د سیمه څخه تاسو خبر کوم زما دو عزیزان دی یو می ورور دی می اشری ورور می د ګل احمد په نامه دی د محمد مرحوم لسید د محمد غوث کاظم دی د دوه ګری کال کیږي چې د کور نه درکسه وای دی هم درنګ یو می اشری چې ور سره یو ځای نه درکسه وای دی سردار نومیږي د سروار کاظم دی د ورونو نومانی دی ولولی افغان ولی به هم د درې کال کې د کورونا درکاسوي چې هر څوک فارم معلومات لري د مهرباني د وخت ټلیفون لدی شمیره سره اړیکونه سي 0102205 ټلیفون شمیره 0202215 تر بیا شو خدای فمن
زړه پاتې سوالات ژوند ولسوالۍ د لالاباد منطقه څخه سره په تماس کې یو ورکشو کاس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی تقریبا 2023 کې چې راکوره وتلې نه درک دي چې چرته نه لري په پلان مبلم دا پیام په د ازادي راډیو کې شي دی نو څا کاورېدلې چې دی او د اخرت نه لرو چې دا څنګه د دې سره نه فایش ته چې دا د ما پیام نشر کې نو هر څه په پیدا کې په دغه نمبر دي څنګه وي 0800 800 800 بل نمبر دی 0800 800 800 په دوه نمبرونه دي دا ښایي ته چې زنګ ووي بس نو دا به ډېر د دغه ثواب چې ستاسو کوم ثوابونه چې خدای پاک خیرونه درته مخصوصه معلوم
سلام علیکم زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه د نور نور سوالې نه تاسو ته راډیو کې نیولې ده د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کال نه درکته وای دا د مریض دی دا عبد الرحمن نیمه ما دا نه شماره ده د چا نه ورور شما معلومات ما ته راکې د ډیر ما کوم چې نیوای کنه په پروا یا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه دا نه شماره ده سلام
الو السلام علیکم ته د غزنی ولایت چې می تماس سره نیولای ده زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات غزنی ولایت چې کوره وتلای ده اسکندر زوی ده د پنځل سکال کې چې کللای ده نهار چاته معلومات وی او لا اسلامي خشت لا مدخل او هوادوال ته هر مدخل لیوالانه ته معلومات وی په دوغه شمیره دې زنګ راته وایي لارې مرد او مورې ژوندۍ د غډې چې دیگر خونده هم لطفاً ته دغه شمیره دی زنګ ووایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور سلور شپاک سلور و سپر دی لطفاً پا دیش میره دی ما تا زنگو ویگی او هر مسلمان او گره لاتای خپل دی مغا گاروی لطفاً پا دیش میره دی مکتا زنگو ویگی دی تی خپل خپلوان توک دیر جگرخونه دی خپل موری دیر جگرخونه دی که دی خپل هروی زنگو وی پا سلام
قدرمن اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې پریښو نو تاسو د هغه عزیزانو او دوستانو د پیدا کېدو په هیله چې تاسو یې پلټ کیاس د نن ورځې د خبرونه په همدې ځای پاتې راسیږي خو یو خبره په یاد ولرئ چې کله چې غواړئ د خپل ورکسیوي عزیز په حق له پیغام سپکړئ نو لطفا لومړی خپل نوم او بشپړ آدرس او ورسته د هغه ورکسیوي عزیز پوره نوم سن او ځینی نشي نشانی ذکر کړئ چې پیغام مو بشپړ وي تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله شچار
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 1 2 4 1 5
غنن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن غدتن کئی مینی غدتن کئی مینی نغ مراتا گیگی نن
غنم سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن ها غنم سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن شارے راتا سم شارے کبھی بھگن شارے راتا سم شارے کبھی بھگن شارے راتا سم شارے کبھی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی ولہ رات خندی گی نہیں غنن سبائے راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کیگی نن